شپږ بجې شوې. قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل تاسو ته خراغ لستویم. د خبرونه نیم ساعت ده چې د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي او په ترڅ کې تاسو ته خبرونه او راپورونه خبرو. په کابل کې د ښځو د حقونو د فعالانو یوې ډلې نن په یو مظاهره کې د ښځو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب غوښتنه وکړه او د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د محصلانو اعتراض نن وروسته له هغه پای ته ورسید چې محصلان معترضو محصلانو د ولسی جرګې له غړو سره کتنه وکړه. د دې او نورو موضوعاتو په اړه خبرونه او راپورونه وروسته راځي. په پیل کې فرشتې جلالزی ته غوږ شئ چې تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون یو شمېر محصلینو خپل غذایی اعتصاب پای ته ورساوه. افغان چارواکو نن د کابل ښار څخه د بې کیفیت او تاریخ تېر سویو خوراکي موادو د راټولولو ملي مبارزه پیل کړې. رپورټونه وایي چې نن د سوریه د سرحدي ښارګوټي قصیر او په مرکز دمشق کې جګړې ډېرې شدیدې سوې دي. پوره خبر نو اوریده. کابل پوهنتون یو شمېر محصلین خپل غذایی اعتصاب چې اته ورځې مخکې پیل کړی و نن د ولسی جرګې د پریکړې تر اعلانېدو سره سم پای ته ورساو. د ولسی جرګې په غونډه کې نن پریکړه وسوه چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د فاکولټي د رئیس پر ضد د تعصب تور بی اساس دی. تیره اونۍ د دې پوهنځي یو شمېر محصلین د ملي شورا د ودانۍ په وړاندې راغونډ سول او ادعای وکړه چې د ټولنیزو علومو د فاکولټي رهبری له دوی سره تعصب کوي او دوی ځوروي، خو دا ادعاوی غلطي ګڼل سوې دي. ورسته په خبرونه کې په دې ارتباط رپورت واوري. د جمهور رئیس حامد کرزی ورور نن ازادي راډیو ته وویل چې شای د دوی مشر ورور قیوم کرزی د جمهور ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړی. محمود کرزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مشر ورور اوس مهال د خپل کاندیدۍ په اړه له قومي مشرانو او دینی عالمانو سره په مشورې لګیا دی.
دا وایي تر اوسه له یو څه وختي ده، تر اوسه هیچا خپل کاندیدي رسما نه ده اعلان کړی، نو هغه اوس له مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې کوي، له نورو سیاستوالو سره بحث کوي او هیله ده چې ډېر ژر به په دې ارتباط خپله پرېکړه وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د 2014 کال په اپریل کې کیږي او د قانون له مخې ولسمشر کرزی ځان د درېمې دورې لپاره نسی کاندیدا ولای. او نن په کابل کې د شوزو د حقونو یو شمېر فعالانو مظاهره وکړه او د افغانستان د ولسی جرګې غوښتنه وکړه چې له شوزو سره د تشدد د مخنیوي قانون باید ډیر ژر او له کوم بدلون څخه پرته تصویب کړي. مظاهره کوونکو ویل چې د شوزو حقونه باید د یو شمېر کړیو د سیاسي اهدافو قرباني نسی.
قانون منع خشونت علی زنان را بدون تحلیل تصویب کنید.
د شوزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي قانون د ولسمشر کرزی د فرمان له مخې نافذ سوی و او په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې د افغانستان په محاکمو کې عملي کېده. او په افغانستان کې نن حکومت له بازارونو د بې کیفیت خوراکي موادو د راټولولو سرتاسري پروګرام پیل کړ. د دې پروګرام حکومتي مسولینو نن ویلي چې دوی بل کابل چې دغه پروګرام پیل کړی دی نور ولایتونو ته هم ولاړ سي. رپورټونه وایي چې نن د سوریه د سرحدي ښارګوټي قصیر او په مرکز دمشق کې جګړې ډېرې شدیدې سوې وې. په عین حال کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم لخوا د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو تازه رپورټونه ورکول سوي. د اپوزیسیون پلویانو ویلي د سوریه د رژیم ځواکونه په لبنان کې د حزب الله د وسلوالو په ملاتړ د قصیر ښار په ځینې سیمو کې پرمختللي دي. داسې ګڼل کېږي چې بشار الاسد غواړي په دې ډول د جنیوا تر کنفرانس مخکې خپل موقف پیاوړی کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر ناوې پیلی نن ویلي چې نړیواله ټولنه په سوریه کې د ملکی خلکو د ژوند د ژغورلو مسولیت لري. پیلی د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا ژغ وکړ چې په سوریه کې پر بشري حقوقو د ناوړه تیریو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي، خو دی واضح نه ویل چې دا شورا باید څه پریکړه وکړي.
I'm extremely concerned at current reports.
دا وایي زه موجود رپورټونو ته شدید اندیښنه لرم چې وایي سلها او ملکی خلکو جلسوي او زخمیان دي او زرها او تن نور په قصیر کې د حکومتي ځواکونو په هوایی حمله او دزو کې بند پات دي. هغه ملکی خلکو ته چې غواړي د جګړې لسمی ووزی باید لار ورکړي. ناوې پیلی نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په پیل کې چې درې اونۍ به دوام وکړي دا خبرې کولې.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په بروکسل ښار کې راغونډ شوي او په سوریه کې د رژیم مخالفینو ته د وسلو د ورکولو پر امکان خبرې کوي. د دې لپاره بریتانیا او فرانسې هیله څرګنده کړې چې د اتحادیې نور غړي به دې ته راضي کړي چې پر سوریه د وسلو بندیز لرې کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن په بروکسل کې د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل دا وایي موږ باید پر دې هم فکر وکړو چې نن ورځ د سوریه پر خلکو څه تیریږي، څومره نور د هغو خلکو زغم ولرو چې هر ډول وسلې چې تر اوسه جوړې سوې را اخلي او پر هغوی یې ورغورځوي او نړۍ حتی هغوی ته د ځان د دفاع لپاره مرستنه کوي. دا افراطیت رامنځته کول دي، دا خلک د بنسټپالۍ خواته بیایي. د دې وضعیت د زغملو حوصله هم د ختمېدو په حال کې ده. او په نړۍ کې د ډېر پیژندل سوي وسلې کلاشینکوف اکی او څلوېشت مخترع میخایل کلاشینکوف نن په روغتون کې بستر سو. میخایل کلاشینکوف اوس درې نوي کلن دی او ډاکټرانو ویلي چې روغتیایي حالت یې بد نه دی.
د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د دې خپرونې په دوام کې د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو د پوهنځي د محصلانو اعتصاب وبخی نن بلخره پای ته ورسید. د ولسمشر حمید کرزی ورور وایي چې پر روانو انتخاباتو کې د خپل یو بل ورور د کاندیدولو په اړه سلا مشورې کوي. په کابل کې د ښځو د حقونو د مدافعانو وبخیده په کابل کې د خزو د حقونو مدافع فعالانو نن د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب د غوښتنه وکړه او د اپریدو د قوم د اتو قبیلو استازي له افغان حکومت څخه غواړي چې د پاکستان پر ضد د دوی ملاتړ وکړي.
د مونږ سره ظلم چوکوندې د پاکستان حکومت کوي. د مونږ د سوال دی چې کله د ظلم نه مونږ په څه طریقه خلاصولای شي نو مونږ د خلاص کې.
او په یو بل راپور کې به واوري چې چارواکو د کابل له بازارونو د بې کیفیت خوراکي موادو ټولول پیل کړی دي. او ردو ته را سره اوسئ. زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د کابل پانتون د ټولنیز علومو د پوهنځي د محصلانو اعتصاب نن وروسته له هغه پای ته ورسید چې د معترضو محصلانو استازو د ولسي جرګې لغړو سره وکتل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره نشیواله له کابل د ازادۍ رادیو خبریال احمد زبیر ژمن په مستقیم ارتباط را سره دی. ژمن صاحب، اعتصاب څنګه پای ته ورسید؟
بله، د کابل پوهنتون د ټولنیز علومو پوهنځي یو شمېر محصلینو چې د شاوخوا اتو ورځو رئیس د ملي شورا مخې ته اعتصاب کړی او د نه خوړلو اعتصاب کړی. هغوی نن خپل اعتصاب پای ته ورساو. نن د ولسمشر سلاکار نعمت الله شهرانی، د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپنتاو، د لوړو زده کړو وزیر هلته ورغلي او له دوی سره وکتل. او د ولسمشر سلاکار نعمت الله شهرانی ورته وویل چې د دوی هغه ټولې غوښتنې به سر له سبا عملي کیږي. نوموړي په دې اعتصاب په جواب کې ورته وویل د ویل سبا ستاسو غوښتنې چې منل شوي دي عملي کیږي او په دې کې به هیڅ برخلافي ناراضي. نو اوس ستاسو نه زموږ غوښتنه دا ده چې همدا د هغه مسلین چې خولې تړلې دي خپلې خولې پرانیزي، په خیر خیر سره یو څه وخوري او خپلې لیلی او یا هم کورونو ته ولاړ شي. البته په دې اړه نور جزئیات ورنکړل شول چې د دوی غوښتنې به سر له سبا کومې غوښتنې به عملي کیږي. خو د دوی غوښتنې دا و چې یو غوښتنه دا و چې د دې پونځي رئیس فاروق عبدالله باید له دندې ژر تر ژره ګوښه شي او د تورنو چې قومي تعصب نه کار اخلي او له محصلینو سره ناوړه چلند کوي او ځینې نور اتهامات هم په د باندې وارد شوي دي. خو بلخوا له دې پریکړې نه او له دې تعصب د اعتصاب د پای ته رسیدو نه مخکې د ولسي جرګې یو هیئت چې د دې پیښې لپاره چړلې و ټاکلې و هغه بیا ویلي وو چې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په ځینو مواردو کې تحقیقات کړي د محصلینو هغه ادارې ناسمې دي. یو ادا د دوی دا و چې دوی په ازموینه کې چې د دوی سره تعصب کې یو کمې نمرې ورکول کیږي. خو د دې هیئت مشر هیلې ارشاد وویل چې دوی پارچی کتلې دي او د دوی سره حتی مراعات هم شوې ده، نه دا چې د دوی حق خوړل شي. خو نن دا دغه اعتصاب د دوی چارواکو لجمنو سره پای ته ورسید. البته یادولو وړ ده چې پخوا هم په کابل پوهنتون کې په ځینو پوهنتونونو کې دغسې سیاسي او یا هم د محصلینو ترمنځ ځینې اختلافات را پورته شوي، لکه چې نن د دغه معترضو محصلینو پر ضد باندې یوې بلې ډلې محصلینو هم مظاهره کړې او د ټولنیزو علومو د پوهنځي له رئیس نه یې ملاتړ کړی و.
ډیره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد زبیر ژمن و چې د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي د محصلانو د اعتصاب د پای ته رسیدو په اړه معلومات راکول. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي یو شمیر محصلانو له څو ورځو راهیسې غذایي اعتصاب پیل کړی وو او یو لړ غوښتنې یې درلودې چې په هغو کې د پوهنځي د رئیس لرې کول هم شامل وو. د ولسی جرګې غړو نن له دوی سره په کتنه کې د دوی یو شمیر غوښتنې بې ځایه وبللې او ویل چې دا باید د عدلي او قضایي ادارو لخوا وڅېړل شي د اداوې د دوی، او ورته ویل چې د دوی غوښتنې بې ځایه دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو وبخښه مازیګرنۍ خبري مجله اوري. د ولسمشر حامد کرزي ورور قیوم کرزي ته نږدې کسانو ویلي دي چې نوموړی غواړي د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د ولسمشرۍ انتخابات د راتلونکي میلادي کال د اپریل په 15 نیټه، یعنې له یو کال څخه په لږه موده کې په پام کې دي. د یو افغان ولسمشر بل ورور محمود کرزي نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د قیوم کرزي د کاندیداتورۍ لپاره سلام مشوروي روانې دي. محمود کرزي له نورياس نوري سره د مرکې په پیل کې د دې سلام مشورو پر څرنګوالي رڼا واچوله.
موږ یو بهیر لرو، یو حرکت لرو د ولس د ملاتړ د بهیر په نامه، چې په دې کې موږ د بوختي په سیاسي کارو او د کمپین په کارو دغه بهیر خپل کاندید اعلان کړی دی چې په انتخاباتو کې قیوم خان کرزی. نو قیوم خان کرزی ویلي دي چې علاقه لري، دوی به په خپل ترتیب باندې په هغه وخت کې لازمه ده اعلان به وکړي. نو در اوس خدا کړي نور خلکو هم رسمي اعلانات نه دي کړي.
دغه د ولس د ملاتړ بهیر چې تاسو یادونه وکړه، تاسو پریکړه کړې ده چې قیوم کرزی کاندید کړي، بل قیوم زی هم علاقه مندی خودره ده چې غواړي ځان کاندید کړي.
موږ د پریکړه کړې ده او د علاقه مندی لري، او موږ به دته منتظر سو دی د باز شخصیتو سره مشوره کوي، د افغانستان مشران سره مشوره کوي، د علماو سره او د قومي مشران سره مشوره کوي، بیا به د تصمیم ونیسي.
تاسو ویلي چې قیوم کرزی ځان کاندید کړي او انتخابات وګټي، د لومړیتوب په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه وي. اداري فساد چې تاسو په وینا افغانستان په نړۍ کې هم بدنامه کړی دی. ستاسو بل رور حامد کرزی په افغانستان کې څه باندې لس کاله حکومت وکړ. د اداري فساد نه یوازې دا چې جړلونه وستل شوی، بلکې اداري فساد په افغانستان کې ډیر زیات پراخ شو. څه فکر کوئ چې حامد کرزی چې ونه شو کړلای دغه شومه پدیده ورکه کړي، قیوم کرزی به وکولای شي دغه پدیده لمنځه یوسي؟
بله، اول ما اول خو ما څو مسایل ما یې کړ. اول د صلح په باره کې ما زه فکر کوم چې دغه صلح پروسه چې روانه ده په داوس ترتیب سره دا به یو تغیر وکړي. دوهم موضوع حاکمیت قانون دی چې په افغانستان کې حاکمیت قانون باید پر ګرد خلکو یو رقم تدبیق شي. په حکومتداري کې اول البته حاکمیت قانون، بیا د فساد موضوع. د فساد موضوع دلیل چې اوس نه ورکیږي په افغانستان کې دا دی چې دا د مشارکت او مصلحت حکومت دی، او په دې مشارکت کې رئیس افغاني چې د فساد ورک شي، خدای په مشارکت کې د نور خلکو سره دی چې هغه هم باید تعاون وکړي د فساد کم.
کرزی صاحب، نو د قیوم کرزی تفاوت یا فرق به څه وي؟ یعنی دای به له مشورې کار وانخلي، تاسو وسوای چې دای بیا هم په مشورې لګیا دی، خبري کوي چې ایا ځان کاندید کړي کاندید نه کړي، یعنی له اوسه مشورې پیل کړي، کچېره دای د انتخابات وګټي، یعنی بیا به هم مصلحت نه کوي؟
یا یو دا دی چې قدرت رسیدل ته مصلحت دی، بل د حکومت په چوکاټ کې دای موافقه شي، حالته به پر اکثر مسایل چې وشه افغانستان خراب کړي پر دې به مصلحت ونه شي. مثلا موږ د وصول سره د یو برنامې سره راځو، د افغانستان خلکو ته قیوم خان د یو برنامې سره راځي چې دا کارونه به دی کوي، او په دې برنامه کې د چا سره مصلحت نه کوي، او د هغو خلکو سره کار کوي چې دا برنامه مني، او په دې برنامه کې یو موضوع دا دی چې د فساد سره باید مبارزه وشي.
کرزی صاحب، د حامد کرزی شاوخوا ډیر مشاورین شته، سلاکاران شته، دی له مخورو سره، له قومي سپینګیرو سره اکثرا ګوري، ورسره خبرې کوي، د هغوی خبرې
نوري د افغانستان پښتون زور سره خبرې کوي. تاسو چې دیوې کورنۍ غړي وي او کرزی سره لنږدې حتمان ګوري، آیا قیوم کرزی د خپل تګلار یا غواړي چې په افغانستان کې اداري فساد سره کوم محوسی یا تاسو د خپل نظریات د انتقال کړی دي؟
موږ په دې متعلق ټول افغانستان پر دې مسایلو باندې خبرې کوي. ما په تلویزیون کې وار وار نه وس اته څلور پنځه کال د مخ ویلي دي. مثلا ما یو پیشنهاد دا و چې شورای علي مجاهدین یا د مجاهدین علي شورا باید دغه تعهد وکړي چې فساد ورک کړي، ولې که دوی تصمیم ونیسي او پر دې خبرو باندې ودرېږي، دوی کولی شي چې تقریبا فساد ډېر زیات کم کړي او د خلکو واسطه نه شي هغه کسان چې په فساد کې لاس شي هغه قانون ته وسپاري. دغسې موضوعات دا چې یو د مشارکت او مصلحت حکومت دا خلک چې پر حکومت دي او د رئیس صاحب سره په قدرت کې شریکان دي، دا باید ټول یو تعهد وکړي او دا ورک کړي. اوس نو که د رئیس صاحب سره دا خبره څوک نه مني، واضح ده چې دا فساد به نه ورکېږي. اما که د قیم خان موافقه شي، دا به یو حتمي سوال وي چې دغه موضوعات به دې در مخه چې دوی قدرت ته ورسېږي دا به مطرح کوي او پر دې باندې به تعهد وي چې دغه مسایل چې موږ د افغانستان د خلکو د ژوند دپاره بهبود دپاره لازم بولو پر هغه به موافقه کېږي.
د افغان ولسمشر رور محمود کرزی و چې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د خپل مشر رور قیوم کرزی د کاندیداتورۍ لپاره د سلا مشورو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. د ښاغلي کرزی یعنی د محمود کرزی د بشپړه مرکه تاسو کولی شئ چې د ازادۍ رادیو د سبا ورځې د لسو بجو په خپرونه کې واورئ.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د مدني ټولنې یو شمیر غړو او د خزو د حقوقو فعالانو نن د یوې مظاهره په ترڅ کې د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون د تصویب غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي د ملي شورا مخې ته راغون شوي وو او غوښتنه یې کوله چې د قانون باید له تعدیل پرته تصویب شي. ولسی جرګې د تیرې اونۍ په سر کې د خزو په وړاندې د تشدد د مخنیوي پر قانون بحثونه پیل کړل، خو تصویب یې د یو لړ مخالفتونو له کبله وځنډېده. ځینو وکیلانو نن مظاهره کوونکو ته ډاډ ورکړ چې دا قانون به ډېر ژر د دې جرګې لخوا داسې تصویب شي چې د ښځو حقوق به پکې خوندي وي. د موضوع تفصیل له کبله د ازادۍ رادیو د خبریال اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
مظاهره کوونکو د ښځو د حقونو د خوندیتوب او د عدالت د ټینګښت شعارونه ورکول او غوښتنه یې کوله چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون باید ژر تر ژره تصویب شي.
قانون منع خشونت علی زنان را بدون تحلیل و تصویب کنید.
دغه لسګونه مظاهره کوونکي چې اکثره یې ښځې وي د ملي شورا د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او ویلي چې د دې قانون په مادو کې باید بدلون رانه شي. د مدني ټولنو غړو او د ښځو د حقونو دغو فعالانو وویل که چیرې یې غوښتنه ونه منل شي خپلې مدني مبارزې ته به دوام ورکړي. انایتا محبوب او زبیدې اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قانون غړو په هغه شکل چې په خو په تصویب ته نږدې شوی چې باید تصویب شي په هغه شکل موږ قانون غړو په خو ولې دا په دې شکل نه وو که په خو په دې کې کوم خلاف شي نو ولې دې هغه کمیټه چې دې له نظر نه وایستل په وزارت عدلیه کې ولې په هغه وخت ویل نه شول.
ما دو پیام مشخصه میخوایم از طریق راه پیمایی برسانیم، یکی که قانون منع خشونت علیه زنا بدون هیچ تغییر تصویب شود و دیگه ای که حقوق زنا هیچ بار نباید قربانی یک جریان سیاسی شود.
مظاهره کوونکو په پای کې د ولسی جرګې د درې غړو په حضور کې خپل پریکړه لیک ولوست. دوی د مظاهره تر څنګ یو لوی سپینه ټوټه په ځمکه غوړولې وه او د هغو کسانو لاسلیکونه یې پکې واخیستل چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تصویبېدو غوښتنه یې کوله. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د تېرې اونۍ په سر کې د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې تر بحث لاندې ونیول شو. د ښځو لپاره د امن کورونو موجودیت، د واده لپاره د سن ټاکل، د اجباري واده مخنیوي او له ښځې سره تاوتریخوالی جرم ګڼل د قانون هغه مسائل دي چې له مخالفتونو سره مخ شول. خو د ولسی جرګې د ښځو چارو د کمیسیون مشره فوزیه کوفي وایي دوی به د دې قانون په اړه د دیني علماو په ګډون له بېلابېلو خواوو سره یو ځل بیا سلا مشورې پیل کړي. میرمن کوفي مظاهره کوونکو ته د دې قانون د تصویبېدو ډاډ ورکړ.
ما ای قانون را مجددا در یک پروسه مشورتی بسیار
موږ به یو ځل بیا دغه قانون په یو مشورتي پروسه کې تر غور لاندې ونیسو. په دغه کې به دینی علما، مدني ټولنې، مخالف وکیلان او د ښځو د حقونو ملاتړ ګډون ولري. تاسو ډاډه اوسئ موږ به هیڅکله هم داسې قانون تصویب نه کړو چې د افغان میرمنو اساسي حقونو ته پکې زیان ورسیږي.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1983 لمریز کال کې د یو تقنینی فرمان په توګه د ولسمشر حامد کرزي لخوا لاسلیک او اوسه د یو نافذ قانون په توګه کار ترې اخیستل کیږي. د دې لپاره چې یاد قانون دایمي بڼه غوره کړي نو د ولسي جرګې تصویب ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د پاکستان د لوی درستیز د وروستیو څرګندونو په اړه وایي چې پاکستان باید د سولې په بهیر کې تشې وعدې ونه کړي بلکې باید عملي همکاري وکړي. د یکشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د پاکستان لوی درستیز جنرال اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد سره په کتنه کې ډاډ ورکړ چې هیواد به په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې پوره همکاري وکړي. افغان حکومت په وار وار ویلي چې تر اوسه پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې عملی او صادقانه همکاري نه ده کړې. یو شمیر کارپوهان د ښاغلي ګیلانی وروستۍ څرګندونې هم د پخوانیو ژمنو تکرار بولي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي د پاکستان د لوی درستیز د څرګندونو په اړه چې ویلي دي د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کوي. د افغان حکومت په پخوانی درس ټینګار کوي چې پاکستان باید د سولې له پروسې سره عملاً همکاري وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد وایي سوله د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره حتمی او لازمی ضرورت ده. د پاکستان د لوی درستیز پرویز اشفاق قیانی د ورستی څرګندونو په اړه ښاغلی شاهد ازادي رادیو ته وویل چې سوله تش په وادو او شعارونو نشي راتلای.
هر څوک چې د سولې په لار کې همکاري کوي موږ دا غي مننه کوو، تقدیروي او صادقانه همکاري غواړو، ځکه چې سوله ایوازې په وادو باندې یا په شعارونو باندې او یا حتی په نمایشي او په تشریفاتي خبرو باندې نه راځي. سوله په دې سیمه کې اغا جدي الزامي ته ضرورت لري.
خاغلی شاهد زیاته کړه د سولې عالی شورا د پاکستان له همکارۍ نه مایوس نه ده او اړتیا ده چې یاد هیواد په دې برخه کې د پام وړ ګامونه واخلي. نوموړي وویل د سولې عالی شورا بل هر لارې چې ممکنه وي په افغانستان کې د سولې د راتلو هڅو ته دوام ورکړي. د پاکستان د پوز لوی درستیز کیانی د یک شنبه پورس پرول پنڈی کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جوزف ډنفورد سره پر سرحدي مسایلو خبرې وکړې. د پاکستانی رسنوی د راپور لمخې جنرال کیانی ډنفورد ته ویلي پاکستان به خپل ټولو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. خو افغان حکومت د پاکستان له پخوانیو کړیو ژمنو څخه ناهیلي شوی او وایي چې پاکستانی چارواکي په افغانستان کې د سولې پر وستلو کې همکاري نه کوي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان تل د افغانستان د سولې په پروسه کې ډیپلوماټیکي څرګندونې کړې دي او هیڅکله یې هم عملی همکاري نه ده کړې. د سیاسي چارو یو کارپوه وحید مجدوایی فکر نه کوي چې پاکستان د وروستۍ کړې ژمنې هم پوره کړي.
هغوی خو نه وایي چې موږ په سوله کې مرسته نه کوو او تاسو سره په جګړه کې مرسته کوو. د دې خبرې معنا دا ده چې دوی یو ډیپلوماتیک خبره کوي. تر اوسه پورې په وار وار دا خبره شوې دي. زه فکر نه کوم چې طالبان دې مسلې ته زړه ښه شي چې د پاکستان په غوښتنه راشي او افغان حکومت سره خبرې وکړي.
په دې وروستیو کې افغان حکومت په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره هلې ځلې ګړندې کړې او په دې برخه کې نړیوال ملاتړ هم ترلاسه کړی. خو طالبانو تل افغان حکومت سره د سولې خبرې ردې کړې دي او وایي چې دوی باید په مستقیم ډول امریکایانو سره چې د جګړې اصلي اړخ د خبرې وکړي. خو افغان چارواکي وایي چې طالبان د پاکستان تر نفوذ لاندې دي او دغه هیواد باید د خبرو میز ته حاضر کړي. رحمت الله افغان د ازادي راډیو کابل.
په همدې حال کې د ډیورن کرخې له پورې غاړې خیبر ایجنسۍ څخه د اپریدو د قوم لسګونه قومي مشران جلال آباد ته رسیدلي. دوی وایي چې نامنویو یې ژوند تریخ کړی او د پاکستان لخوا پر دوی باندې ظلم روان دی. دوی همدارز وایي چې له کلونو کلونو راهیسې د اپریدو مشرانو په افغانستان کې تعلیم کړی، رالوی شوي او دوی هم ځکه دلته راغلي دي چې افغان دولت د دوی پر ستونزو غور وکړي. د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
د ډیورن لکرخي حق غاړي د افریدو قوم د تو قبيلو په لزګونو قومي مشر ننګرهار ولایت ترغلي او خپل غختنې د قبایلو ریاست چارواکو سره شریک کړي. دغه آزاد قبایل وایي چې د دوی نیکونو له پخوانه د افغان دولت تر چتر لاندې ژوند کړي، زده کړې دلته کړي او لدی ځای تنخواوي اخیستي، خو اوس د پاکستان حکومت لخوا ورسره د مور او میري چلند کیږي. دغه راغلو قومي مشرانو چې د تیرا میدان باړي او جمرود اوسیدونکو دي له افغان دولت وغوښتل چې د دوی د حق د خوندیتوب په خاطر دي په خپل غیږ کې ځای ورکړي.
دلته ارتاق مطلق د مودای چې پتیرو په میدان کې د مونږ سره ډېر سخت ظلمونه وشول ماشومان مړ شول بوډاګان او زنانه او متعددې چې مولونه او هر څه د مونږ خاتم شول او د مونږ سره ظلم چې کوم دی د پاکستان حکومت کړی دی اوس شروع کوي مونگ اقوام متحدہ و رئیس جمہور کرزی سے سوال دے چکا ظلم نہ مونگ پت سے طریقہ خلوصا ولیشی نو مونگ دا خلوص کی
مونگ تقریباً اس کو پہلا دو سو تے مونگ تے دوت رسی گی کہ دیش نور ہم رشی مونگ خو دا پیسہ را کڑی دا چھ مونگ تک دولت ڈوڈے نہ رکھے گی ڈوڈے نہ خرو پوٹولو کی کوٹھا نو سخلا ڈوڈے خرو شخصی مسئلہ باندھے مونگ غوڑو چیز نگرار دے ٹھولو دولتی چوروا کو سران دے قومی مشران سرا گورو اور بہتر کرزی سیوا پیرے اتر وزیران سیوا ون پیرے اتر پارلمان پورے ہوتے مشران تو جرگے پورے زون ور سو ہم دار شان دے مل گرو مل تو دے استاد دے وینا مائیں دا گور سر ہم ہوین
دنگرہار دے خبیرو چارو رئیس وجی رحمان شنواری آزادی راڈیو تے اول چی د قومی مشران سم دوڑان دے دولت سے غختنہ کڑے وا چ دوی سر او گوری خو افغان دولت ورتے لا اجازه نہ ور کڑی او اس دی پخپل سر راغلی دی
خبر ایجنسی اپری دی دی کہ تقریبا دا قوم دی ټول کی دوی راغلی دی مطلب تو درے کر دی مخکم دا خوای زہر کہ چ دل تراش خو بیا منگا تری خاطر بنی منک لچ من حکومت صبر وکړه په آخره دوی پرو خپل سر راغله از دوی صرف دغه خبره ده دوی وایي چې موږ افغانستان حکومت سره کینو او دوی ته وایي چې موږ سره څه کوي په ټوله کې
نو موږ وایي چې دغه قومي مشانه غوښتنه واوري دي او د خپل وزارت لاري به ولسمشر ته ورسوي د افریدو قوم دغه مشانه دی وسولیز حرکت په ډول د دوشمې پوره د جلال آباد په خر کې د هغه شوار لاندې چې لیکلي موږ خپل حق واړو وګرځیدل دوی وایي چې نور قومي مشان هم دې ته لیواله دي چې دلته راش او افغاني چارواکو سره د خپل حقوقو د ترلاسه کېدو په موخه
و موردل چې د اپریدو د قوم لسګونه قومي مشران جلال آباد راغلي او وایي چې د پاکستان د حکومت له ظلمونو نه پتنګ شوي او له افغان حکومت څخه غواړي چې دوی ته له دوی سره مرسته وکړي او د دوی ملاتړ وکړي که د دې موضوع په اړه او همداراز د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو پر نورو موضوعاتو کوم نظر یا تبصره لري نو کولی شئ د اتصالاتو په 1 شمېرې اس ام اس کړئ او د ازادي راډیو له لارې له نورو هیوادوالو سره شریکې کړئ
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان چارواکو په کابل کې له بازارونو څخه د بی کیفیت او تاریخ تیر شویو خوراکي موادو د راټولولو کمپاین پیل کړی. په دې اړه د بیلابیلو ادارو ګډ کمیسیون نن وویل چې دا لړۍ له کابل نه شروع کړي او نور ولایتونو ته به یې وغځوي.
چارواکو د تاریخ تیرو او بی کیفیت خوراکي موادو د راټولولو کمپاین د کابل ښار له منډي څخه پیل کړ او په دې بازار کې شاوخوا 15 هغه دوکانونه یې وتړل چې تاریخ تیر او بی کیفیت خوراکي مواد پکې ول. دغه کمپاین د خوراکي موادو د سار د ګډ کمیسون لخوا چې د بیلابیلو ادارو استازي پکې شامل دي پر مخ وړل کیږي. د دې کمیسون رئیس حفیظ الله ولی رحیمی د دې دوکانونو د تړلو په وخت وویل د محل ډیر هغه مواد چې هیواد ته انتقالیږي ښه کیفیت نه لري او د غیر قانوني لارو افغانستان ته واردیږي.
دا تاریخ تیر او بی کیفیت خوراکي توکي چې په مارکیټونو کې خرڅېږي اکثره په قاچاقي ډول له بهر نه افغانستان ته وارد شوي دي او ځینې بیا په ډیره ټیټه سطحه د افغانستان په دننه کې جوړ شوي دي چې موږ به عاملین یا امنیتي ارګانونو ته وسپارو تر څو ورسره قانوني چلند وشي.
نوموړي وویل هغه کسان چې تاریخ تیر او بی کیفیت مواد خرڅ وی امنیتی ارګانونه به ورسره قانوني چلند وکړي. خغلی رحیمی وویل چې دا مهال د افغانستان د سرحدونو لارې د دغو قاچاقګرو مخنیوي ممکن نه دی او هڅه کیږي چې له نورو لارو د خوراکي موادو لوی قاچاقړونکي ونیول شي. چارواکو وویل چې د بی کیفیت خوراکي موادو د راټولولو لړۍ به نورو ولایتونو ته هم وغځوي، خو د تړل شویو دوکاندارانو مالکان وایي چې ټول خوراکي مواد لومړی په ګمرکونو کې محصول او بیا دوکانونو ته راوړل شوي دي. د کابل ښار په منډی سیمه کې یو دکاندار توریالی وویل چې د خوراکي موادو اصلي او لوی وارد کوونکو شرکتونو څخه دی پښتنه وشي.
دغه شرکتونه چې میلیونونه پیسې لري باید جواب ورکړي. دا یوه دسیسه ده. ټول توکي با کیفیته او پرته له کومې ستونزې دي. همدا اوس به دغه خوراکي مواد خپل زوی ته ورکړم، هیڅ خراب تاثیر نه لري.
په کابل ښار کې د بې کیفیته خوراکي موادو لټون په داسې حال کې کیږي چې په دې ښار او نورو ولایتونو کې خلک له بې کیفیته درملو هم شکایت کوي. یو شمیر خلک وایي چې چارواکي باید په سرحدونو او بندرونو کې هیواد ته د دغو تاریخ تیرو موادو د واردېدو او د دې موادو د واردونکو شرکتونو د فعالیت مخه ونیسي.
قدر منوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبرې مجلې پای ته راورسیدو، خو یوه بل